د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ری نوري اس نوري هم تر هر څه مخکې د کوچني اختر مبارکي درکوم. هله د چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره له خپل وسه ټوله هڅه کړې او بیا به هم د افغانستان دولت د سولې دروازه د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ خلاصوي چې غواړي د پردیو له اثارته ځان خلاص کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. په سانچارک ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې څلور کسه وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پیغام کې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په نظام او ټولو ادارو کې اصلاحات روان دي. او د پاکستان په کراچۍ کې د اختر په شپه هوایي ډزو دوه تنه وژلې. بشپړه خبرونه. د سرپل ولایت څخه راپور راغلی چې په سنچارک ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې څلور کسه وژل شوي دي. د سرپل د امنیه قومندان عبدالقیوم باقی زوی ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله نن د اختر تر لمونځ وروسته یوې هدیرې ته نږدې وسوه. د هغه په وینا د دې حملې هدف د یوه پخواني قومندان موټر و.
ونه فامیلشان طرف هدیره روان بود، یک حمله انگاری سرشان صورت میگرم و دی هجیره گیم که موتر نبودن و دو تا بچه ایشان و یک برداده ایشان و یک برداده ایشان به شهادت برسون.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پیغام کې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په نظام او ټولو ادارو کې اصلاحات روان دي. د ویل چې حکومت توانېدلې دی د تدارکاتو په کمیسیون کې سپما وکړي.
د اصلاحاتو په سلسله کې موږ په روان لمریزه چې کال کې وتوانېدو د تدارکاتو په کمیسیون کې 2000 میلیون افغانۍ له زیان کېدو وژغورو او بچت کړو. د دغه پیسې په بانک کې پرتې دي او د اختر په دې بختوره ورځ اعلان کوم چې په دغو سپمول شویو پیسو د امنیتي دفاعي قوتونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستې او یتیمانو ته لیلیه ښوونځیو جوړولو لپاره لګول کیږي. همداراز په دغه پیسو به د دفاعي امنیتي ځواکونو او دغو کورنیو ته په نوبت سره د مسکن د برابرولو بندوبست کیږي.
افغان ولسمشر همداراز د اختر په پیغام کې له وسلوالو د سولې غوښتنه وکړه. د زیاته کړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل سر په بیه د خپلې خاورې دفاع کوي او سختریزي ډلې نه غواړي په هیڅ اسلامي هیواد کې پرمختګ وسی. د ویل چې دغه ډلې همداراز نه غواړي د افغانستان نظام پر خپل پښو ودرېږي او غواړي افغانان تل نورو ته محتاج وي. د امریکا سفارت وای واشنگتن بل افغانستان سره د وسادتمند او سمسور هیواد جوړېدو په برخه کې له افغانانو سره د بیا رغونې مرستې ته دوام ورکړي. دغه سفارت د کوچنی اختر په مناسبت په ویلامیه کې افغانانو ته مبارکي هم ویلې ده. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې میلیونونه امریکایي مسلمانان هم دغه اختر لمانځي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اختر په شپه هوایي ډزو دوه تنه وژلې دي. د کراچۍ پولیس وایي بیګا د اختر د زیر راتګ سره سم د ښار بیلابیلو برخو کې خلکو هوایي ډزې کړي چې دوه کسان یې وژلې او دولس نور یې ژوبل کړي دي. د کراچۍ پولیسو ویان قمرزیب ستینن خبریالانو ته وویل چې ژوبل کسان د ښار جنا او عباسي شهید روغتونونو ته وړل شوي چې پکښې اووه ښځې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نن د واړه اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپا په سفر تللی څو له اوکراین او ګرجستان سره د یووالي څرګندونه وکړي چې دغه جګړه ځپلي هیوادونه د اتلانتیک ورهاخوا هیوادونو لخوا یوازې نه دي پاتې سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې کیری به د ګرجستان له حکومت او مخالف مشرانو سره نن په تبلیسي کې د لیدو پر مهال د ګرجستان د یورو اتلانتیک مقاصدو په نوم له پلان ملاتړ وکړي. وروسته دی کیف ته سفر کوي او هلته به په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا سفر د ناټو هیوادونو تر سرمشریزې څو ورځې مخکې دی چې په پولنډ کې ترسره کیږي او په ختیځ اروپا کې د روسیې عملیات به د بحث له لویو موضوعاتو څخه وي. روسیا د ګرجستان په دوه جلا سوي سیمو ابخازیا او اوستیا کې ځواکونه لري. روسي ځواکونو دوه کاله مخکې د اوکراین یو څه خاوره ونیوله او ورباندې تور دی چې په ختیځ اوکراین کې جلا غوښتونکو ته وسلې او مهمات ورکوي. مسکو دغه تورونه ردوي. د ترکیه وسلوال ځواکونه وایي پرون هغه مهال اوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي چې یوه هلیکوپتر ترکی ځواکونه او نظامي کورنۍ له یوه ځایه بل ته وړي او هلیکوپتر راولوید. د ترکیه صدر اعظم وویل هلیکوپتر د حملې په نتیجه کې نه دی لویدلی، بلکې دا پیښه د خرابو هوایي حالاتو له کبله رامنځته سوې ده. په وژل سوي کې یو برید جنرال هم شامل دی. د یمن د ادن نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه نظامي هوایي اډه په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږ شپږ یمني نظامیان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. اجانسونو د امنیتي سرچینو له خولې ویلي چې ګڼ شمېر جهادیانو په دغه نظامي اډه کې پر ځواکونو وروسته له هغه حمله وکړه چې ځانمرګو بریدګرو پر دوو موټرو حمله وکړه. او د سعودي عربستان پاچا سلمان ژمنه کړې چې د هغو پر ضد به ځوابي اقدامات وکړي چې د دې هېواد ځوانان یې بې لارې کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په سعودي کې د دوشنبې په ماښام درې چاودنې وسوې. یو له دې چاودنو د مسلمانانو په سپېڅلې ښار مدینه کې د نبوي جومات پر ساتونکو وسو. د اختر په مناسبت د سعودي عربستان د پاچا په یو پیغام کې راغلی چې هیواد یې په بشپړه توګه دې تجمن دی څو د هغو کسانو پر وړاندې سخت ځواب ووایي چې د ده په وینا د دې هیواد د ځوانانو ذهنونو او نظریه بې لاره کوي. په مدینه کې چاودنې چې څلور پولیس یې وژل، په نړۍ کې د وتلو اسلامي څیرو پراخ انتقادونه راپورته کړل. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو ګڼ څارونکي په دې باور دي چې دا بریدونه به د اسلامي دولت ته وسلوالې ډلې داعش ترسره کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا خپله پر اسلام برید بللی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک بیا هم غوړی دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کم ولاندې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره لخپل وسه ټول هڅه کړې او بیا هم د افغانستان دولت د سولې دروازه د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ خلاصوي چې غواړي د پردیو له اثرات ځان خلاص کړي.
تاسو ټول شاهدی چې داسې دروازه نه و چې مانی وهل او داسې غږ نه چې مانی جک، نو بیا هم ضرور ده چې اراده ټینګ کړو.
د حکومت یو هڅه هم د جګړې له یو بل لوري حزب اسلامي سره شوی چې په وروستیو کې د پټه په درېدو خبر ورکړل شوی. خو د حکومت د اجرائیه ریاست د لومړي مرستیال ویان وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې اترې ښې مختزي.
دغه د سولې مذاکرات په ټپه نه دي درېدلې، دغه په ډېر یو ښه بهیر کې دي.
د اختر په مناسبت د تل په څیر خلک په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي.
هغه د مختار سمې لارې ته برابر کړي او نور د الله تعالی دي د افغانستان په خاورو باندې امن امان راولي.
د بلخ د لری پرتو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو وایي د اختر مبارکۍ لپاره خپلو سیمو ته نشي تللی ځکه هلته امنیت نشته.
د ورځې خونه محلي پولیسو د شپې خونه طالبان دی او فکر نیمه ورځ بیا هغه چې شایدي امنیت هلته دومره خانه دی څنګه چې ښار کې امنیت دی.
یوه کونډه ښوونکي چې د تدریس تر څنګ خیاطي کوي در پیژنو چې وایي کله چې خلک ډیر کالي د ګنډلو لپاره وروړي نو پوهیږي چې اختر رانږدې دی.
یک قدر مشکل است که اندازه نداره. کارم برای یک وظیفه بسیار مقدس معلم باشه، باز آخرم برای کارهای شاقه کنه، چه قبردم سخت ما میشه.
ده هند لوی وچه ده پاکستان ده جلا که دو ده اویوی مکلیزه پا در شل که یو لیکوال در پیجونو چه ویلی و پاکستان به یو ورز ده افراطی اسلام پا مرکز بدل شی. ده اخبروانی پا دهمانی مایی که ده اساسی و بشری اقونو او ده خزوونیس پروگرامون هم در تخبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د ارګ په جمعات کې درلمانځه وروسته له خلکو سره اختر مبارکي وکړه. او رسنیو ته د خپلو لنډو خبرو په ترڅ کې وویل چې لا هم د سولې دروازه د افغان دولت د هغو مخالفینو په وړاندې خلاصه ده چې غواړي د پردیو له اثارت ځان خلاص کړي. غنی وویل د سولې او وینې تویونې د بندولو لپاره له هر چاره ترسره کړي او په خپله دې اراده کې لا هم ټینګ دی. اجمل تورمان نور جزئیات وړاندې کوي.
بیا هم درک په جمعات کې د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت ته دعا او د ولسمشر دا پیغام چې لا هم د سولې خوخو مخالفینو په وړاندې د پخلاینې دروازې پرانیستې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو سره تر اختر مبارکۍ ورسته رسنیو ته د خپل لاندو خبرو پترت کې هغوی چې وینه تویوي د افغان ملت دښمنان یاد کړل ویل جګړې تلیواله نه دي خو پر دوی تحمیل شوې ده. خاغلی غنی ویل د سولې دروازې د هغوی پر مخ پرانیستي کوم چې غواړي د پردیو له کنټرول ځان خلاص کړي.
و انوس هم از طرف ما دروازه
او لا هم زمونږ له خوا د هغوی پر مخ چې غواړي د پردیو له کنټرول ځان خلاص کړي او سولې ژوند ته مخ کړي د سولې دروازې خلاصې دي
و به زندگی صلح آمیز برگردند باز است.
دا لومړی اختر نه دی چې افغان ولسمشر دی وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغام ورکړي، بلکې تر دې پخوا هم خاغلی غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په اخترونو کې وسلوالو مخالفینو لپاره ورته پیغامونه ورکړي دي، خو د مخالفینو لخوا یې هرکلی نه دی شوی. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د نوي مشر ملا هبت الله خونزاده پیغام کې راغلی چې دوی به جګړې ته دوام ورکوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام هم د افغانانو په خیر نه ګڼي. خو په پیغام کې دا هم راغلی چې د افغانستان د ستونزې حل ته له پوځي لارې سربیره سیاسي هڅې هم کوي. د وسلوالو طالبانو د مشر په دغه پیغام کې ویل شوی د قطر دفتر هم دې ته موظف دی چې له سیاسي چینلونو څخه د افغانستان ستونزې ته حل لار ولټوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په لومړۍ ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره هر ور وهلې او په خپل دې اراده کې لا هم ټینګ دی.
موږ وینه نه ده تویک تاسی ټول شاهدی چې دس دروازه نه و چې ما نه وهلی او دس غږ نه چې ما نه جک نو بیا هم ضرور ده چې اراده ټینګ.
که څه هم خاغلی غنی د سولې لپاره سوله خوښو مخالفینو ته د پرانیستو دروازو خبره وکړه، خو دغه شان له افغان امنیتي ځواکونو نه د ستاینې په ترڅ کې وویل چې افغانستان داسې مړی نه ده چې څوک یې عزم کړي او هر چا چې دا هڅه کړې په خپله له منځه تللی دی.
د ارګ په جمعات کې د کوچني اختر په مناسبت د سولې په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه مو واورېده چې وای د سولې لپاره له خپل وسه ټوله هڅه کړې او بیا به هم د افغانستان دولت د سولې دروازه د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ خلاصوي چې غواړي د پردیو له اسارت ځان خلاص کړي. د جګړې یو لوری هم حزب اسلامي دی چې په وروستیو کې ورسره د سولې د خبرو هڅې شوي. په دې اړه مو وړاندې د افغانستان د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال لویان سره خبرې کړي، خو بیا هم د اختر په مناسبت پیغامونو کې تم کیږو. د اختر په مناسبت اکثره خلک بیا هم په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو غوښتونکي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یو جمعه ته ورغلی او د اختر په مناسبت یې له خلکو سره خبرې کړې دي.
عبدالرحمن زاده یم او زه اختر لمانځه ته راغلی یم. لمونځ ښه به تېر شو. ټوله افغانان ته ټول مسلمانان ته اختر مبارکي وایم او غواړو چې افغانستان کې صلح راشي، آرامي راشي او خوشحالي غواړو ټول هېوادوالو. دولت نه غوښتنه لرو چې آرامي راوړي او د هغه انتحاریانو د نور بمونه چې الوزي دغونه خلک ډېرې لیدل دي، ټول خلک روان دي اروپا خواته.
خدای پاک دا غوته هدایت کی دا ټول مسلمانان یوم به افغانستان کې کافر نه. کوم المنسنن په خیر سره ادا شو د شردار په جامع جماعت کې د ډېر امنیت تامین او ډېر په سیمانه فضا کې خدای دې وکړي چې تل هم د سه امنیت او سیګه او خپل خلک په آزاد شکل باندې په خسر سره په خواجه باندې خپل عبادت او طاعت ادا کړي او د مال خان ټول وطنارانو ته د کوشنی اختر مبارکي وایم. السلام
د یو شمیر اوریدونکو چې وای د اختر المنځ په امن کې کړی او ډیر خوشاله دي چې کومه پیښه نه ده شوې. د افغانستان د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال ویان وای چې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې اترې ښې مختزي قاضي حبیب الرحمن ابراهیمی دا څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل هیله مند چې د سولې دغه بهیر ډیر ژر نتیجه ورکړي. مخکې د اجرایه ریاست لومړي مرستیال ښاغلي رحماني ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حکمتیار نوي شرطونه د منلو نه دي. له ښاغلي ابراهیمی سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې خبرې اوس په کوم پړاو کې دي.
دغه د سولې مذاکرات په ټپه نه دي درېدلې، دغه په ډېر یو ښه بهیر کې دي او د دې په اړه د حزب اسلامي د امیر لخوا چې کوم وروستی پلاوی راغلی د هغې پلاوي دوه درې مواردو کې چې دوی څه تغییرات غوښتل یا څه نظریات یې درلودل هغه یې د افغانستان له ولسمشر سره مطرح کړی دی او د سولې د مذاکراتو خبرې په ډیر ښه شکل روانې دي او هیله او امید هم دا دی چې د سولې د عالي شورا په وساطت باندې دغه روان بهیر ډیر ښه پرمختګ وکړي.
ستاسو په نظر باندې څومره نور مثلا دغه پروسه به ځنډنی شي، دوام وکړي، ځکه داسې هیلې وي چې د اسلامي ګوند مشر حکمتیار به تر اختر د مخه راشي کابل ته، ولې تر اوسه پورې دغه پروسه وځنډېده؟ څومره وخت به نور ونیسي؟ ځکه افغانان ډیر هیله مند دي چې د سولې پروسه زر ټینګه شي.
چې دا ډیر وګدان نشي او هغه هیوادوال چې د سولې د ټینګښت لپاره د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د ځاکېدو لپاره کومې هلې ځلې روانې دي، هیله او ارزوم دا ده چې دا تر راتلونکې یوې اله دوې میاشتې زیاته ادامه پیدا نه کړي او موږ د دې غوښتونکي یو چې دا زر تر زره په خیر سره حل شي.
بله، ستاسو په نظر ابراهیمی صاحب حکومت څومره د سولې پروسې ته د اسلامي حزب سره لیواله دی چې دغه پروسه بشپړه شي؟
د افغانستان د حکومت مشرتابه په پوره قاطعیت سره د سولې د روان کلک ملاتړ کوي او هیڅ داسې کومه موانع تر اوسه نشته ده چې هغه د سولې د روانې پروسې په مخ کې خنډ شي. نو په پوره قاطعیت سره د افغانستان د حکومت د افغانستان د ټولو قواوو غوښتنه دا ده چې دغه پروسه به ادامه پیدا کوي. کېدای شي خال خال څوک مخالفت دې وکړي خو د حکومت د مشرتابه په ساته په لوړه کچه هیڅ مخالفت نشته دی او ټول د دې کلک ملاتړي دي. هغه کومې کړۍ چې د دې پروسې مخالفت کوي هغه هغه کړۍ دي چې د جګړې په دوام کې افغانستان په بربادۍ کې د امنیت په خرابېدو کې خپلې ناروا ګټې خوندي بولي.
د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال ویان قاضي حبیب الرحمن ابراهیمی و چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د روانو خبرو په اړه نظر څرګندو، دی وایي چې دغه بهیر په ټپه نه درېدلی بلکې ډیر ښه مختزي. د یادونې وړ بولو چې د حکمتیار له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د خبرو په نتیجه کې څه موده مخکې د سولې د موافقې مسوده جوړه شوې وه چې دواړو لورو ته سپارل شوې وه، خو له هغې مودې راهیسې تر اوسه پورې د سولې د دغه موافقې یا د سولې د خبرو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کېږي. تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپینځه چپه صافه وزي اوریدلای شي. د بلخ د لری پرتو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د اختر مبارکۍ لپاره خپل سیمو ته ځکه نشي تللی چې هلته امنیت نشته ده. د بلخ د مرکز مزار شریف یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې طالب وسلوال آزادانه تګ راتګ کوي او افغان امنیتي ځواکونه هم هلته موجود نه دي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو د اختر په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دوی د سیمو د امنیت ټینګښت اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې لا هم د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوال پراخ فعالیت لري او خلک ځوروي. دوی وایي چې نشي کولای د اختر په درشل کې د خپلو خپلوانو لیدو ته لرو پرتو سیمو او کلو بانډو ته ورشي، ځکه چې په مختلفو ولسوالیو کې طالب وسلوال فعال دي. حبیب د چاربولاک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، هغه اوس مهال په مزار شریف کې اوسیږي. حبیب وایي چې په ښار کې امنیت ټینګ دی، خو د خپلو خپلوانو لیدو لپاره به هیڅکله هم خپلې سیمې ته ور نه شي، ځکه چې هلته یې ځان د طالبانو تر تهدید لاندې دی. هغه وویل
نسبتا ښار نه په ولسوالیګانو کې امنیت دومره ښه نه دی. منگ خبر یو چې هلته محلی پولیس هم دی او طالبان هم دی او دومره امنیت نشته دی. د ورځې خونه محلی پولیس د شپې خونه طالبان دی او فکر نیمه ورځ بیا هغه چې شی دی امنیت هلته دومره ښه نه دی څنګه چې ښار کې امنیت دی.
د مزار شریف بل یو اوسیدونکی بشیر احمد مایار بیا د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت په ستاینې سره وایي چې په ښار کې امنیت بالکل تامین دی، خو ولسوالۍ د پخوا په شان د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سراسر ویره هلته حاکمه ده. بشیر هم په دې نظر دی چې د اختر په ورځ کې به هغه دوستان او خپلوان ونویني کوم چې په اطرافو کې اوسیږي، ځکه هلته نشي ورتللی او که ور هم شي نو ژوند یې په خطر کې دی. هغه زیاده کړه
در شهر اوقدر نی میفهم که امنیت گرفتگی است، میتونم آزادانه رفت آمد کنم.
همین رفت آمد شما به ولسوالی چگونه است؟
ولسوالی شاید من نتونم، به خاطر از این که شنیده میشه که در بعضی از ولسوالی ها تارکات وجود داره و نمیخوایم باعث یک جوان با اونجا برم که میفهمم که امنیتش روز به روز خراب میشه.
دا په داس حال کې ده چې د بلخ امنی قومندانې ویان شیرجان درنی هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو حضور تاییدوي او وایي چې دوی به هڅه کوي تر څو د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي. درنی وویل
دښمن موجود است، دښمن موجود است، اگر بتونه او بخوای حتما عملیات تحقیقاتی خود انجام میده، مګر ما در حالش مقابلش ادارات مکمل داریم، تدابیر داریم، نیروهای امنیتی کشفی خود تعیین کرده.
باید یاد شي چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایت اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې وسلوال یې په سیمو کې له خلکو په زور اوشر او زکات اخلي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اختر د ټولو مسلمانانو دی. په دې اړه چې اختر په کونړ کې بې وزلي او بډای په څه ډول مانځي، د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په اختر کې زیاتو کورنیو د خپلو ماشومانو د خوشحالولو لپاره ډول ډول شیان او نوي لباسونه اخستی دي. هغوی خوختي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د اختر په شپو ورځو کې هم ماشومان د نورو خیر خیرات ته سترګې په لار وي. د کونړ اوسیدونکو وای په ټولنه کې بډایا او غریب خلک موجود دي چې باید مالدار کسان غریبان ځانونو سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي، څو هغوی هم د نورو په څیر اختر په خوښۍ ولمانځي.
زما نوم روح الامین دی، د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکو، او زما د تجارانو او مالدار خلکو نه دا غوښتنه ده چې په دې کوچني اختر کې د بېوزله او کونډو سره مرسته وکړي چې هغوی هم د نورو سره په خوښیو کې شریک شي.
نوم مې ولملی خانجي دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په دې اختر کې د ټولو بډایه او مالدار خلکو نه دا غوښتنه لرم چې د خپلو غریبو خلکو او ورونو سره کومک وکړي، څو د هغوی هم د اختر نه خوند واخلي.
دا څو ګلالي ماشومان دي چې رنګارنګ او ښکلي جامې اچولي او خوشحالي کوي.
جامی میکلی دی، سرخی میاغستی دی، میکاپ میاغستی دی، بنگلی میاغستی دی، گتمی میاغستی دی، موهنگیر میاغستی دی، پونی میاغستی دی، کمانک میاغستی دی، لاکیت میاغستی دی، چپلی میاغستی دی، زمکی میاغستی دی، اما گان کبم زمک، کاکا گان کبم زمک، خپل خپلوان کبم تندارگان کبم زمک.
او هغه پیسې چې درکې به د اختر په دومره
کورای کلی هغه کورای نکی
که تا ته در نه پیسې ورکې ورته
نه ما څه خو نشته ده نه چې خو وړه ماشومه به ما لغې ورکې زول ولې ورته
خو راځي. دی وداسي مجبوري مور خبرې هم واورو چې ماشومان د اختر جامې نه لري، پخې لوڅې دي، پښلیدلو او زړو جامو کې د اختر خوخی لمانځي. هغوی نور ته ګوري، لکونډي مور نوی جامې او چپلې غواړي، خو د مور وسې نه کیږي چې د خپلو کوچنیو ماشومانو کوچنی ارمانونه پوره کړي.
صدق دې ګرځېدلې مزدق دې روزا په خوله ګرځېدلې کلی کې زه خیره زرا ټول مویو باندې ټول مسلمانان ته زه معلومه یم څه مینه دې دا زړې د سوال جامې دې غلط کرا گئی مونږ یې غوندو څه کرا گئی لاره
په کونړ کې د بی وزلو او بډایو د اختر د لمانځلو په اړه راپور. په افغانستان کې ډېرې کورنۍ شته چې نشي کولی د اختر او نور مذهبي مراسم په هغه شکل چې لازمه ده ولمانځي. اوس یوه کونډه ښوونکي در پیژنو چې د تدریس تر څنګ خیاطي کوي. دا وایي کله چې خلک ډیر کالي د ګنډلو لپاره وړلي یا یې د کور د کارونو لپاره ورو غواړي نو پوهیږي چې اختر رانږدې دی. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړې کور ته ورغلی او نور به په دې راپور کې واورو.
هر کار میتونه چی دیگه میشد میکردم به خاطر اولاد که اولاد ما تربیه صحیح و جامعه بیا یک چیز الهی و یک چیز خراب نکرد.
د ژوند کړهونو یو وښون کې د تاړه کړې چې د نو او شاخه کارون ته مخ کړې. دا میرمن انیس نومیږي او د شپږو اولادونو مور ده. د دې میرمنې کور ته پر نوتو د سړي زړه سوځي. انیس د خپلې معلمۍ له معاش څخه نه یوازې دا چې د ماشومانو نفقه برابروي بلکې د کور کرایه هم ورکوي. د انیس زړه له خبرو ډکو خپله کیسه داسې پیل کړه.
اولادونه می ډیر واړه و چې د ژوند ملګری می مرسو. یو زوی لرم چې شپږ کلن دی. یوازې په معلمۍ نه کیږي. مجبورې یو ورځ د یو چا د کور کار وکړم او بل ورځ بل لوري ته مخه کړم لکه د خلکو د کور کارونه او د کالیو منځل.
انیس ته مخ کې یوازې شوونکی وه خو کله چې ماشومان یې لوی شول دې ته اړ شوه چې درانه کار نه وکړي او د خلکو کورونو ته د مزدوري لپاره ولاړه شي.
ډېر ستونزمنه ده چې یوه پاکه وظیفه ولري او لوړې زده کړې دې هم کړې وي او بیا نو د خلکو د کورونو درانه کارونه کوي. مجبوریت و نو څنګه وکم؟
ما د هغې ښوونځي په اړه ورڅخه وپوښتل چې دا پکښې ښوونکې ده. راته ویل چې نه غواړم چې زده کوونکي مې د ژوند له دغه حال خبر شي او دغه حادثه یوازې په خپل زړه کې ساتلې وه.
خپلو اولادونو ته متوجه یم. کوشش کوم چې اولادونه مې ښه تربیه سي. مکتب ته ځي او نه غواړم چې پر سړکونو بې ځایه وګرځي. غواړم اولادونه مې ښه تربیه کړم حتی که هر څومره مجبوره هم سم.
مجبوریت به دیګه
وایي. کلونو مخکې د ژوند ملګری خلګو د شپې له کوره په زور وایست چې تر اوسه د ژوند او مرګ خبر نشته. انیس خو خپل روحیه له لاسه ورکړې وه خو د خپلو اولادونو لپاره هم مور وه هم پلار. اوس مهال د اختر ورځې دي. دغه مور د خلکو جامې ګنډي او د خپلو اولادونو لپاره هیڅ هم نه. دغه مور کې یوازې په دې خبره ده چې اختر ورسید. د خلکو لپاره جامې ګنډي چې د اولادونو لپاره خوراکي توکي او د کور کرایه پیدا کړي.
غم اولادو چې بخورم هم ته مې کوي غم بخورم چې کوم شان ده مزید هیڅ خبر نه سي.
د اولادونو غم څه بخورم لختر نه خبر نه يم. یوازې دومره کیږي چې وای خرو او د اولادونو قلم او کتابچه سي
زندگی بخورم درسم تیر نشه.
د افغانستان دی خلګي په کلونو کلونو مهاجرت جنگ او فقر تجربه کوي. شاید په دغه هیواد کې د انیس په شان ډېر داسې میندې وي چې د خپلو اولادونو یوازینۍ تکیه وي خو دغه مور وایي چې خپلې زده کړې د خپلو اولادونو د ارزوګانو قرباني کړې او نه غواړي چې هیڅکله هم خپل اولادونه درنو کارونو لپاره جادو ته واستوي. انیس د خپل ژوند ډېرې ترخې لیدلې دي. له دغه ستړي ژوند څخه ډېرې قصې او خاطرې لري.
یوه خواشي مې ده چاره ورڅخه نه لرم. سپینسرې ده. مجبور یم یو شی ورته وکړم. هغه هم یوه مور ده. که ډېر نسم کولی حداقل لږ خدمت خو یې کوم.
په دسترخوان کې یوازې څو ټوټې وچه ډوډۍ لیدل کېدل. په اشپزخانه کې نور داسې څه نه په سترګو کېدل چې د سړي زړه دې ورته وشي. دغه مور کې وایي چې په اختر کې ګاونډیانو ډک ډک دسترخوان نو چمتو کړي خو په خبره هغه څه چې د لاس په تناکو یې پیدا کړي ډیره خوشاله ده او د خلکو دسترخوان تسترګي نړوي.
اولادونو ته مې مثالونه ورکوم. وایم راتلونکی مو روښانه ده. قصې او داستانونه ورته وایم. وایي خلک څنګه ژوند لري. زه ورته وایم زموږ خدای مهربانه دی. ټولو میندو ته مې دا پیغام دی چې خپل اولادونه لارو او کوڅو ته د درنو کارونو لپاره وانستوي.
خوب میشن بخیر.
د دې مورکی پیغام هم نور میندو ته دادی چې د وی مړی روډی لپاره اولادونه مجبور نکړي چې د درنو کارون لپاره کوڅو او بیابانو ته وځي. د مورکی د نور میندو او سرپرستان څخه غواړي چې له خپل همت څخه کار واخلي او یو مقدس کسب ته مخه کړي او خپل اولادونه داسې وروزي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد د خدمت مصدر وګرځي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دا یوازې دا کونډ ښوونکي نه ده، بلکې په افغانستان کې د ډیرو نورو کورنیو هم د حال د جګړو ډیرې میندې بورې کړې دي چې اوس مجبورې دي چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړې ډوډۍ برابره کړي. په هر صورت د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د ماښام تر 2 بجو موږ په ټول هیواد کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د ښځو 1 اونیز پروګرامونه. خو د غراز په پولند کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې له دې سازمان د بشري حقونو د څارنې سازمان د وروستۍ غوښتنې په اړه هم راپور لرو چې وایي ناتو باید په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاته پاملرنه وکړي. خو اوس په افغانستان کې 2:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پیغام کې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په نظام او ټولو ادارو کې اصلاحات روان دي. د سرپل ولایت څخه راپور راغلی چې په سانچارک ولسوالۍ کې په یو ځانمرګ برید کې 4 کسه وژل شوي دي. د امریکا سفارت وای واشنگتن بل افغانستان سره د وسادتمن او سمسور هیواد جوړېدو په برخه کې افغانانو سره د بیا رغونې مرستې ته دوام ورکړي. نن افغانستان د سکاټلند په وړاندې دوهمه یو ورځنۍ کرکټ لوبه کوي. لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل سو. افغانستان په 6 وګټله او لومړی بیټنګ کوي. د یمن د عدن نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه نظامي هوایي اډه په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 6 یمني نظامیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپا پر سفر روان دی، څو له اوکراین او ګرجستان سره د یووالي څرګندونه وکړي. او د ترکیه وسلوال ځواکونه وایي پرون هغه مهال 9 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي چې یوه هلیکوپتر ترکیه ځواکونه او نظامي کورنۍ له یوه ځایه بل ته وړي او هلیکوپتر راولویده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org کې ازادي رادیو .com. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو. دغه راز د هند لوی وچې د پاکستان د جلا کېدو د یوې مهمې کلیزې په درشل کې یو لیکوال درپیژنو چې ویلي و پاکستان به یوه ورځ د افراطي اسلام په مرکز بدل شي. ستاسو د اختر په مناسبت پیغامونه هم درته خپرو. پیغامونه مو زیات رالیږلي. خو اوس د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې د وروستۍ غوښتنې له په اړه یو راپور لرو. د بشري حقونو د څارنې سازمان پر ناتو غږ کړی چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جنګ ولسي تلفات په وروستیو کلونو کې پرله پسې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان له ناتو وغوښتل چې د افغانستان په جنگ کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته چې په ورستیو شپږو کلونو کې دوامدار زیاتوالی درلود زیاته پاملرنه وکړي. دغه سازمان په ورسا کې د ناتو د مشرانو غونډې ته په یو سرخلاصي لیکي ویلي دي چې د سګنیو ولسی تلفاتو دریمه برخه کوچنیان دي. اکثریت دغه تلفات د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لخوا شوي، خو لیک دا هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم ځکه د دغو تلفاتو د یوې برخې مسؤل دي چې په ځانګړې توګه یې په ځینو مواردو کې ښوونځیو څخه د پوځي عملیاتو د اډو په توګه کار اخیستی. ناتو ځواکونه سره له دې چې خپل پوځي عملیات یو 1.5 کال مخکې په افغانستان کې درولي دي، خو بیا هم د څارنې او روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې دي. د ملګرو ملتونو شمیر ښیي چې په 2015 کال کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله څه د پاسه 1,000 کسانو ته ورسېده چې د افغان ځواکونو لخوا د دغې مرګ ژوبلې کچه پکې په 80 ته اوچته شوه. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د وروستي ریپورت په جواب کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کورنیو قوانینو او نړیوالو بشري حقوقو ته په پاملرنې د خلکو د ځان او مال د ساتنې لپاره خپله دنده ترسره کوي. د جمهوری ریاست د ارګ اعلامیې وویل د دې لپاره چې وسلوال مخالفین له خلکو او کورونو یې د سپر په توګه کار اخلي، دولتي ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کوي چې ولسی خلکو ته تاوان ونه رسیږي. د ولسی خلکو مرګ ژوبله د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې په سلو کې اویا اوچته شوه. د جرمنی د خبری اژانس ریپورت زیاتوي ملګری ملتونه د خپلو معیارونو سره سم یوازې هغه تلفات چې د دریو خپلواکو سرچینو لخوا تایید شي ثبتوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحال هادی ملت یار د ناویل ولسوالۍ څخه لیکي له پولیسو څخه ډیره مننه چې په اختر کې امنیتي تدابیر زیات کړي وو. د ازادۍ راډیو همیشنۍ همکار او اوریدونکی دغه راز سمیع الله حلیمی تندر هم په خپل پیغام کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د اختر مبارکي ورکوي. د مرجع څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکي تاسو ته د اختر مبارکي تر څنګ د نړۍ د ټولو مسلمانانو څخه مخصوصا د عربستان له حکومت څخه غواړو چې د هغو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي چې د مسجد نبوي پر ساتونکو یې ځان وژونکی برید کړی دی. د تاسو ټولو مننه چې مکتب پیغامونه را هستوید. افغان بیسی متسو اتل شمیری لار پیغامونه زخت زیاد دی خو موگی هر امرو پا پروگرامونو که در تا اخبره و دغرازی و اوریدون که دی افغانستان دی کرکت دی تیم دیننه مسابقی پر معلومات غوختی و چل سکاتلند سر روانه ده. دی افغانستان دی کرکت تیم مخی لوب پیل کرده، دی لوب پچه وگتل او اوس هم بیتنگ کوی پا دیاره بزمک پا نور اخبرهونو که معلومات دار کرو. او مخکله دی چې دو اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو پروګرامونو خبرېدو ته ور ورسیږي یو بل موضوع راخلو. د هند له لویې وچې د پاکستان د جلا کېدو د یوې اومې کلیزې په درشل کې یو لیکوال در پیژنو چې ویلي و پاکستان به یوه ورځ د افراطي اسلام په مرکز بدل شي. راتلونکي کال د پاکستان د تاسیس اویا کاله پوره کیږي. نور جزئیات له فرشته جلال زی څخه اورئ.
د 1938 میلادي کال د اګست په میاشت کې د آسیا جنوب د ویستري پیشی او د انسانی تاریخ د یو لوی مهاجرت شاهد وو. 14 میلیونه وګړي له یوې سیمې بلې ته وخوځیدل او 2 میلیونه د پاکستان په نوم د یو نوي هیواد د تشکیل لپاره په دې حرکت کې مړه شو. د پاکستان سرحدات پرته له دې چې قانوني مراجع تصویب کړي او په بیړه بریتانوي وکیل سر سایرل راتکلیف په نقشه کړو. په مذهبي لیکه د هند د لویې وچې د څیرلو هڅې د سیمې هندوان، سیکان او مسلمانان په خپلو کې داسې سره واچول چې ګاونډي پر ګاونډي د ظلم او زور سپما ونه کړه. د پاکستان په نوم د هند د یوې برخې جلایی د بمبئی ښار ژورنالیست او لیکوال سعادت حسن مانتو ته د لیونتوب تر حده بې مفهومه پیښه وه. سره له دې چې مانتو په 1940 میلادي کال کې په ممبئی ښار کې شهرت ګټلی و، خو هغو داستانونو د محبوبیت اوج ته ورساوه چې له هنده د پاکستان د جلا کېدو پر غمیزه یې کښلی دي. حسن مانتو د زیاتو شرابو د څښلو له امله ډیر لنډ ژوند وکړ، خو په دې لنډ وخت کې د لنډو کیسو شل مجموعې او یو ناول چاپ شو. له هغه څخه یو شمېر پراګنده نورې لیکنې او سکیچونه هم پاتې دي. مانتو په 43 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د ده لیکنې د الکولیانو، فاحشو، دلالانو، جنایتکارو او حرامیانو پر ژوند راڅرخي. مانتو په خپلو کیسو کې د دې خلکو ترمنځ د جنسي او احساسي اړیکو عمق ته ځي او پر هغو ټکو چې په ورسته پاته ټولنو کې تابو ګڼل کیږي او خبرې نه ورباندې کیږي تمرکز کوي. دای د لیکوالۍ پر مهال لږ تر لږه شپږ وارې د هغو لیکنو له امله زنداني شو چې غیر اخلاقی بلل شوی وي. مانتو د ژورنالیستیکي کار پر مهال وړاندوینه کړې و چې پاکستان به د افراطي اسلام په ځانګو بدل شي. خدای نړیوالو ته د هند په لویه وچه کې د 1948 کال د اگست میاشتې د پیښو پاړه په خپلو لنډو کیسو او ناول محبوب دی. له هنده د پاکستان د جلایی او یایمه کلیزه را روانه ده او په ټوله سیمه کې د مانټوله ژوند او کار سره دلچسپی هم د زیاتېدو په حال کې ده. تیره میاشت د فرانسې د فلم په فستیوال کان کې اعلان وشو چې د داسې هندي لیکوال پر ژوند به فلم جوړیږي چې له آسکر وایلد، ګی دی موپاسان او دی اچ لاورنس یا له اف سکات فیتزجرالد سره پرتله کیدای سي. د سعادت حسن مانتو پر ژوند فلم جوړیږي. د 1912 میلادي کال کې د هند په لودیانا سیمه کې په یوه مسلمانه کورنۍ کې زیږیدلی و. په ځوانۍ کې یې له انګلیسي، فرانسوي او روسي ژبو د لنډو کیسو په ترجمه پیل وکړ. د کیسې اردو ته ژباړلې او په دې ډول یې د لنډو کیسو په لیکنه کې مهارت زیات شو. هغه مهال اردو ژبه ارزانه ژبه وه. مانټو له هنده د پاکستان د جلایی له نظر سره شدید مخالف و او له اوله یې لا نه غوښتل چې پاکستان ته کډه وکړي. خو ویل کېږي چې یوه ورځ د خپلو هندوانو همکارانو سره په دفتر کې ناست و. یو همکار یې ورته وویل، که زه در سره ملګری نه وای اوس مې باید وژلی وای، ځکه ته مسلمان یې او زه سیک یم. د دې پیښې په سبا مانټو خپله کورنۍ واخیسته او د پاکستان لاهور ښار ته یې کډه وکړه. په بریتانیا کې میشت لیکوال محمد حنیف ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، د مانټو لیکنې ثابتوي چې هنر باید په هغو چوکاټونو کې محدود نه شي چې ټولنې د اخلاقو د اصولو په نوم رامنځته کړي دي. کاشکې ما دا امکان درلودی چې د مانټو لیکنې د ماشومتوب او نوې ځوانۍ په وخت کې ولولم، ځکه هغه پاکستان چې زه پکې راستر شوی یم د مذهبي نظریاتو د تایید ځای و، چیرته چې هیچا د پوښتنې او تمسخر حق نه درلود. دې لیکوال ویلي، هنر د هر نظر تایید نه دی. د مانټو لیکنې د وخت له تیریدو سره خپل اهمیت لا زیاتوي. ما د هغه اثر 40 کاله مخکې په پاکستان کې لوستی او نن ګورم چې په انګلستان کې نوی ځوانان لولي او په شوق لولي. سعادت حسن مانټو په 1955 میلادي کال کې لنړۍ سترګې پټې کړې، خو هغه د خپل قبر لوحه مخکې له مرګه جوړه کړې وه چې ورباندې لیکلي، دلته سعادت حسن مانټو د خاورو تر انبارونو لاندې دی او لا هم فکر کوي چې چا شي کیسې لیکلې.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب شرح غلاست.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو نه تاسو د افغانستان له صفه سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقه په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسائل ته، مثلا لباس، د اوسیدو ځای او د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل چې د میړه د مالی مسائلو سره تناسب ولري.
ډیر مننه. ملک ساده صاحب، په قانون کې د نفقه په اړه څه ول سوي دي او کای اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقه، مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت ثبت دی، منع خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د ښځو نه پشتیبانی کړای د ضمانت کړای، او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا د دنه ملاتړ کړای دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسی کولای چې مثلا خبرې بخشش ورکی یا هم ورته دا ورکړ شي، باید ورکړ شي. دا حق قانون خدای ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی، او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د کدا میړه وي د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض هماسې د اولاد یم په فرض ده، ټول فامیلي ورباندې راځي، څو چې د قانوني سند پوره کوي هماغه ټول.
که چیرې د یوې کورنۍ سرفرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورتر غاړې ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید یې ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي، دی نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل شي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی. او که بیا هم میړه د ده حق نه انکار کوي، دا باید سرنوالۍ ته، قضا ته، دوی ته معرفي کیږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې بس
پلی فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لې شارونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستي پښتني په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، دوسیدو ځای او داوا و دربل دشه.
قدر مناوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضرې جو، پاک کلام مالسه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې میرمنې په ځینو ورځو لکه اخترونو او نورو کې له اندازې نه زیات د کور کارونه کوي، کله دا کارونه دومره ډیر وي چې د دوی صحت ته تاوان رسوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د کورنیو چارو وزارت له یوې پولیسي میرمنې سره د هغې د ورځنیو فعالیتونو په هکله او هم د اختر په ځانګړو ورځو کې د ښځینه پولیسو په کړنو او تیاریو خبرې کوو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په غور کې د وسه وخزو لپاره کورنۍ باغچه جوړیږي.
د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت په غور ولایت کې د 200 خزو لپاره کورنۍ باغچې جوړوي. د غور د کرهنې ریاست سرپرست فرید فردا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه باغچې د خزو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه باغچې د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. د غور د کرهنې ریاست د معلوماتو لمخې 400 باغچې د خزو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې 300 نورې باغچې د غور په ولسوالیو کې جوړیږي. نه سو افغان میرمنو او نجونو ته د امریکا پراختیایي ادارې سکالرشپونه برابر کړي دي. د امریکا سفارت استازي ویلي 900 افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل شي. له دغو 900 میرمنو او نجونو څخه به 260 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 130 به یې د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر مایکل رینیور د چهارشنبه په ورځ د دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویلي چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. پروموړ د 214 میلیون ډالر په ارزښت د رهبری اقتصادي او ټولنیز ودی لپاره د 15000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا عملي کیږي. جوزجان ولایت کې یو 350 کلن میرمن په ډز وژل شوې ده. د جوزجان ولایت امنیتی مسؤلین په یاد ولایت کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د پولیسو د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ویلي نامعلومه وسلوالو د دې میرمنې په کور حمله کړې او هغه د خوب په بستر کې وژلې ده. دا پیښه د جوزجان په خواجه دوکو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دې میرمنې له خپلو دوو لورګانو سره ژوند کاوه. د جوزجان د امنیت امیر ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلي او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې داسې دود دی چې د کور ټول لوی او درانه کارونه میرمنې ترسره کوي، لکه جامې مینځل، د کور پاکول، له لرې واټن نه د اوبو راوړل، آن د غالیو مینځل، دا ټول د میرمنو مسؤلیت دی. په ډیری کورنیو کې دا خبره منل شوې ده چې د کور کارونه د میرمنو دنده ده او مقابل لوری یعنی نارینه د کور د کارونو په ترسره کولو شرمیږي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ کاری چې ګنې له خپلې ښځې، مور، خور او لور سره دی د کور کار وکړي. نو په دې صورت کې ښځې په یوازې ځان د کور ټولې چارې سنبالوي، خو دا کارونه بیا هغه وخت لا ډیر شي چې ځانګړې او مناسبتي ورځې رانږدې وي. په داسې وختونو کې میرمنې ډیر زیات کار کوي او خپل ټول کارونه یوې یا څو ورځو ته پرېږدي. بیا نو هماغه ده چې ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا کیږي او د اختر او خوشحالۍ ورځې په ناروغۍ تیروي. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي دی له اختره یو څو ورځې مخکې د کور ډیر کار کړی و چې په اختر کې ډیره سخته ناروغه شوه او نورې د کار کولو توان نه لره.
کله ډیرې وي معلوم چې پاتې شي بل هفته ته بیخي ډیرېږي. کله شوې بیخي زه بیخي ستړی ستومانه شوم. دومره مې چیغه وکړه څوک هم نه و چې ما سره کومک وکړي. فشار مې ټیټ شوی و او هېڅ بیخي سر مې ګرځېدله. زر به کېنستلم چې نور زه وس توان نه لرم. خولې مې وچه وچه شوه. دا چې ستړی ستومانه دومره مې وس نه وي چې خپل مخ ومینځي. بعد نورې څه کوي چې کالي مینځي یا مېلمانه او زر کوي. ده چې د اختر ورځ درې ورځ د سړی په خوشحالي سرته بوځي. دومره توان نه وي چې اچا ډوډۍ وخورم کله د اختر ورځو کې.
په ځینو مواردو کې میرمنې دومره ډیر د کور کار کوي چې خپلې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي. د لغمان اوسیدونکي ارزو د خپلې یوې خپلوانې کیسه کوي چې دومره ډیر د کور کارونه یې کړي وو چې بالاخره پرې سر ګرځېدلی و او له دوهم منزل نه راغورځېدلی وه.
اختر په شپو ورځو کې چې میرمنې شاقه کارونه کوي، ټول کال کارونه درې څلور ورځو ته پرېښي. د اختر په نږدې شپو ورځو کې دې کار کوي، فرشونه پرې مینځي، کوټې رنګوي، کالي پرې مینځي ډېر ډېر. نو دا د دوی صحت ته نقص لري. زموږ خپلوان او هغې داسې د ورځې په جریان کې ډېر شاقه کارونه کړي. کله چې دا دوهم منزل ته خیزي نو سترګې ترګمې پرې راځي او فشار ټیټېږي. دا هماغه دوه منزل نه زینو کې راولېږي او د ښې شوکې ته یې دې صدمه رسېږي. بیا دا یو څو میاشتې کوما کې او بیا وروسته هغې د وفات کوي. دا د ټول کور کارونه په دوه درې ورځو کې کول دا مشکل کار ده. اختر ته یو څو ورځې پاتې ټول کور راوسپړي او دوی باید دغه ټول کارونه وکړي. نو دا دوی صحت نقص لري، میرمنو صحت ته نقص لري.
په اکثره کورنیو کې بیا د کور کارونه میرمنې تر سره کوي او نارینه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. دوی وایي د کور کار د میرمنو مسولیت دی او خپلې باید تر سره کړي. د لغمان اوسیدونکو میرزمان او د کابل اوسیدونکو وحید په همدې نظر دي.
یار دونه کومک نه کول کنه یو د قالین منځلو کې لګزره کومک ور سره کوم نور کارونه ټول د عجزه وي. د اطراف کې لګزره آر او شرم هغه کوم وخت چې زنانه سره خپل شوق او ذوق زیات دي کور په صفایو پاکی کې کوي او کنه نو نارینه دونه ور سره کومک نه کوي لپاره دې چار ننګ ځان ته هغه کې نه کوي.
موږ سي اختر کې کله دا کالیو مالی پرینځي کالین ژانس پرینځي موږ خپل د ښځو سره یا د خورګان یا مور سره کومک نه کوو. داسې راواز سوی دی د ښځو کار ده او د خپله کوي. داسې خبر ده چې ښځو کار خو یې معلوم وي او د نرانو معلوم وي. بیا د خپل کار کې موږ خپل کار کوو. ښځو دا کارونه سیمې جنجالي کارونه دي. کالي پرینځي او کاسي دي دا شیان دا موږ نشو کولی. سلام او سلام دونه نشته.
خوشته د سمیرمنه چې خپل ټول کارونه یوې ورځې ته نه پریږدي، لګ لګ او هر ورځې کوي. د کندهار اوسیدونکو سپوږمۍ وایي دا د خپل کور کارونه د یو پلان لمخې تر سره کوي.
په اختر کې دا کارونه به شو فرزن هغه د پریولولو کارونه او دا نور چې دي هغه شاته پریږدو. مخ کې دا نور ستړي دغه درانه کارونه یا چې ډېر مو ازاریو دا مخ کې کوو. ولې چې موږ انرژي لرو په اول کې روژه انرژي ورته لرو او په آخر کې بې انرژي کېږو. حتی هېڅ دا هم نسو کولی چې یو ګیلاس د یو ځای سره وخت بل ځای پریږدو. نو په دغه خاطر او اختر ته دا خپل کارونه پیش د مخه تنظیموئ. بعضې ښځې دي وایي زه بیا په ټوله یو ځای وکړم. دغه ټوله یو ځای کول کول هغه دی چې د اختر په اول یا دوهم د مریضانې په بستر کې پرتې. نو هېڅ نه د میلمه کېږي او نه د اختر سي.
درنو اوریدونکو، نو میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي. هر ورځ وکړي خو لږ لږ او تر خپل وس پورې چې صحت ته خطر پیښ نشي. او همدارنګه نارینه ته هم لازمه ده چې له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه واخلي چې میرمنې ښه صحت ولري او د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. درنو اوریدونکو، د خبرورې په دوهمه برخه کې د پولیسو له یوې ښځینه جنرال حکمت شاهي سره د نوموړې د دندې او د اختر په تیاریو له دې سره غږېدلې. مل پاسوال حکمت شاهي په کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقونو، ښځو چارو او ماشومانو د برخې مشره ده او همدارنګه د میرمنو د ښوونې او روزنې او ظرفیت لوړولو د پروګرام مسؤله هم ده. اغلی شاهي د پولیسو په لیکو کې د میرمنو موجودیت اړین بولي. وایي د پولیسو په لیکو کې د نارینه و تر څنګ میرمنو ته هم ډیر ضرورت شته او دوی باید په دې برخه کې فعاله ګډون ولري. میرمن حکمت شاهی د اختر په ورځو کې په کور او دفتر کې د خپلو فعالیتونو یادونه کوي. وایي د دوی دنده د دې ایجاب کوي چې په ځانګړو ورځو کې هم دوی کار کوي او خپلې دندې ته حاضرېږي.
زه چون هم په کور کې د دې لپاره آمادګي نسم او تیاری نسم د خپلو ماشومانو سره، او هم د هغه پروګرام باید جوړ کړم چې د خپلو دوستانو او آشنایانو نه لیدنه وکړم، او همچنان د هغه پروګرامو لپاره باید آمادګي ونسم چې د دولت لخوا موږ ته وظیفه راکول کیږي، لکه مراسم د تبریکی په ریاست جمهوری کې، مراسم د تبریکی په مبارکۍ د پخپله وزارت داخله کې، یعنی د کورنۍ چارو په وزارت کې، او همچنان هغه دوستان او آشنایان چې زموږ نه مشران دي دغه لپاره را باید مونږ د تبریکای پروګرام جوړ کړو. د دوی نه لیدنه او کتنه وکړو. ګرچې مونږ ته ډیره مشکله ده نظر په هغه وظایف چې مونږ یې لرو. په اوله دویم ورځ د اختر مشکله به وي چې مونږ خپل خپلوانو ته رسیدګي وکړو. خو بیا هم مصروفیتونه زمونږ د خویندو په ډیرو مهمو ځایو کې د تامین د امنیت لپاره او د صلح د راوستلو لپاره د خپلو وروڼو تر څنګ همیشه خویندې زحمت باسي او هلته خپلې دندې اجرا کوي. لکه څرنګه چې یعنې د اختر په مراسمو کې دوی د خپل ورونو سره اوګه په اوګه کار کوي، او د تامین د امنیت په هغه ځایو کې چې عامه ګڼه ګوڼه وجود لري دوی خپل سهم اجرا کوي. هغه خویندې چې د پولیسو سره علاقه لري ډېره ښه به وي که دوی ته کورنۍ اجازه ورکړي، پلرونه او خویندې دوی ته اجازه ورکړي او راشي. خصوصا هغه خویندې چې په لرې میشتو ولایتو کې دي او په هغه ولایتو کې موږ خویندې نه لرو، هیله کوم چې کورنۍ دې ته آماده شي تر څو خپل لون ته اجازه ورکړي او راشي د پولیسو په صفوفو کې وظیفه اجرا کړي تر څو وکولای شو د امنیت لپاره د صلح لپاره موږ د ورونو سره وګه پوګه کار وکړو او زحمت وباسو خپل دینی او ایمانی وظیفه سرته ورسوو. زه فکر کوم د پولیسو وظیفه د اوس لپاره ډیره ښه ده د ښځو لپاره او ښځو ته ډیر ښه شرایط آماده شوي دي. ډیر تشویقي پروګرامونه موږ ورته لرو، حتی بلاکونه پلا لرلو چې د دوی لپاره د دوی د فامیل د استوګنې لپاره بلاکونه آماده کړو. په دا پروګرامو باندې په دا پلانو باندې موږ لګیا یو. د دوی لپاره داخلي تشویقیانې وجود لري، د دوی لپاره ترانسپورتي مسایل یا نور سهولتونه د دوی لپاره موږ لرو. هیله کوم چې دوی راشي او خپل د پولیسو صفوف تقویه کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 12، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه چارې.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.